السلام علیکم د اتو بجو یو ساعت خبرونه ته مو هر کله کو جمعه ده د زمریه اسات 15 د اگست شپږمه په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
کومه د روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو هغه مخه نیسي.
د ناامنو ولایتونو ښځینه مواصلانې اندېښمنېستي وي.
په دې شرایط کې اجازه نشو ورکولای چې دومره امنیتي وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلې کې اوسېږي خپل مستر په مخ
د خوست د دین ولسوالیو اوسیدونکو د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیره کې دغه ټانکۍ کم دي، د اوبو ذخیره ضرورت لري.
ابراهیم رئیسی پروند ایران پارلمان کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د نور مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او کور کلی د اتو بجو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روان میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړیو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ای ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځنګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
چنګار کوم چې د دې پروګرام لاره به د زرګونو افغانانو هر کله وشي د دوی د کورونې وغړو د تثبیت لپاره ان اتاف منونکې او پراخ چلند لرو چې ټول شمول او سیدلې د کډوالۍ د دې ځنګړي پروګرام یو برخه ده.
کاناډا تیر میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمندانۍ وایان عادل شاه عادل د پنځمې پرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماپښین د روزی شریف په لویدیس کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. د بلې خوا د بلخ حوزوي روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې توندلاري ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او وی ویل چې له ډیپلوماټیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره لاټومي موافقه ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس په یو کانفرنس کې د پنځشنبه په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشا ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری اژانس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره سول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې متیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي. او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافات خپرونکي توقيف سوی هلک هندو دی او کنه. په پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د هندوانو پر عبادت ځای وروسته له هغې عمله وسوچي. د چهارشنبې په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خپره کړل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولینډ پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمیر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د پولینډ پر لوري ورسي. پولینډ وی بیلاروس دا کار د پولینډ د هغه اقدام په عکس العمل کې کړی چې تیره اونۍ د بیلاروس ورزشکاري کریستینا سیمانوفسکایا ته پناه ورکړه. سیمانوفسکایا له توکیو اولمپیک لوبو څخه خپل هیواد ته لتګ ډډه وکړه او د پولینډ تر ډیپلوماتیک خوندیتوب لاندې ورساته ولاړه. سیمانوفسکایا په خپل انستاګرام کې لیکلی و چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیک لوبو بی برخې شوي. د دې شنبې پر ورځ ویلي و چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف غوښتل د بیلاروس ته بوځي. د پولینډ د کورونا چارو وزیر ماچی واسیک د پنځمې پر ورځ ویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندۍ وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیا کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبرې وکړي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دلغندلي او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځم په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام د بې ګناه افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځای کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل روسي دی ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره بشري حقوقو ناورین څه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخاوني سي د څه تصمیمونه سي چې موږ سولته او سوبر له د هوکړه تر رسیدلو لپاره د روان بهیر چټک کی او د هغه رسیدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ لخپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یو غړ اعلامیه کې ویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لجمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوی چې د بشري حقوقو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل په عام محضر کې شدې په درو وهل او د تاسیساتو لمنځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړیو هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي د هلمند ولایت لشکرګاه شار او د هرات شار په ګډون د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې سختې جګړې وسوي او د راپورونو لمخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام ترول ازادي رادیو ووري.
د ولایتي شورا ځینو استادو له جمهوریت نظام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې طالبان سولې ته غاړه نږدي. د ولایتي شورا ځینو رئیسانو پرون په کابل کې د یو غونډې پر مهال یو پریکړلیک هم خپور کړ او ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په کورونیو چارو کې مداخله کوي، هغه ادعا چې پاکستان په وار وار رد کړې ده. نور،
د افغانستان د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو او غړیو وسلوال طالبان په جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو تورن کړل او ویل چې د غډلې د عامو وګړو په وژل سره د ملکی افغانانو په منځ کې خپل ځای له لاسه ورکړی او خلک د دې ډلې پر وړاندې درېدلې دي. د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو د پنځشنبه په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال ول دوی به د افغان ځواکونو ترڅنګ ودرېږي. د فرا د ولایتي شورا مشر داد الله خاني:
د طالبان نن دغه جګړه چې دوی مخته وړي دا ناحقه جګړه ده. هغه د لزار په همتون استادانو دې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه ناروا جګړه ده او زموږ د ملي اردو او زموږ د ملي پوځ مبارزه جهاد او مقدسیت لري. موږ خپل د ملي او امنیتي دفاعي ارګانونو ترڅنګ درېږو او دې ته به موږ ولایتي شوراګانې خپل پر ولسونو باندې دا غږ کوو. د طالب جګړه نن مشخصه ده چې هغه د پاکستان ایسایه مخته وړي.
د ولایتي شورا د غوغړیو د یو پریکړلیک په خبرولو سره له افغان امنیتي ځواکونو او نظام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د کابل د ولایتي شورا رئیس رفیع الله مجاهد د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
ولایتي شوراګانو د دولت له هاو نستر کېدونکو هلو ځلو چې د خپل خاورې اسلامي نظام او د یو خوسا ملت د بقا لپاره یې د سولې د راوستلو په بهیر کې کړی د زړه تله مننه کوي. مقابل لوري ورته درناوی ونکړ، بلکې بې رحمه پردي جګړه نور هم ګرمه او د فتنې او شر لارې خپل کړه.
دغه انتقادونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو د الله اکبر په ویلو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي شوراګانو د غړیو د ادعا رد کړې او ویل چې افغان حکومت د امریکا ترڅنګ درېدلی، د هیواد اشغال شوی و او باید اصلاح شي. ښاغلی مجاهد وویل چې د طالبانو جګړه آی اس آی سره کوم تړاو نه لري او دا ډول ادعاوې منطقي نه دي.
په لزګونو هغه شیزینه معاصلانې چې له ناامنو ولایتونو بې ځای سوي او د زده کړو لیواله دي، غواړي چې د خپلو سیمو پوهنتونونو ته تبدیل سي. دوی د پنځمې پر ورځ په کابل کې په یوه اعتراضیه غونډه کې وویل چې نسي کولی په ناامنو ولایتونو کې له کورونو لرې زده کړې وکړي. تفصیل په دې راپور کې:
په ولایتونو کې د ناامنۍ او زیاتېدو یو شمېر جونی معاصلانې اندېښمنې کړي دي. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې وویل. یوې محصلې محبوبې ازادي راډیو ته وویل: کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په نام نه ولایتونو کې دی په لیلیه کې ووسیږي. دا وایي هیله ده چې په نام نه ولایتونو کې د لیلیو شرایطو ته په پام موږ د اړوندو ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل شو. کورنۍ مو اجازه نه راکوي چې د نام نه ولایتونو په پوهنتونونو کې درس ووایو. دوی وایي بیلابیل ولایتونو د پوهنتونونو محصلان دي او ډیرو څو سمسترونه درسونه هم ویلي دي. د دوی په خبره امنیتي شرایط د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري او د نامنیو او تحصیل په اړه د دوی او د دوی د کورنیو اندېښنې جدي کړي دي. د ننګرهار پوهنتون د طب د پوهنځي یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
کورنۍ وای چې موږ یو پیغله ته په دې شرایط کې اجازه نشو ورکولای چې دومره امنیتی وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلې کې اوسېږي خپل سمستر په مخ بوزي. د دې ترڅنګ موږ سره ځینې داسې مسلې نشته چې هغوی نوی واده کړی هغوی ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو موږ لپاره چې کورنۍ کم شرایط ښوي که چیرې دولت تاسو سره همکاري وکړي تاسو د تبدیلي تاییدي ورکړي او راشي په هغه پوهنتونونو کې چې بل ولایت پورې ماړه لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي له یوه پوهنتون څخه بل ته د محصلانو تبدیلېدل ځانګړي شرایط او مقررات لري. د دغه وزارت ویان حامد عبیدی وویل په ولایتونو کې ناامني بله موضوع ده او د دوی د تبدیلې په اړه به له نجونو محصلانو سره مشورې وشي او تصمیم به ورته ونیول شي.
قسمت تبدیلی محصل عزیز که تراس کرده
دی وی دغه محصلانو چې د خپلو تبدیلیو او نورو شرایطو په اړه اعتراض کړي دوی د وزارت ته مراجعه وکړي او خپلې ستونزې د شریکې کړي. وزارت به له دوی سره په مشوره یو تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان جګړو زور اخیسته او د ځینو ولایتونو لکه هلمند، هرات، کندهار، جوزجان، تخار او نورو مرکزونه د طالبانو له حملو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله د دغو ولایتونو له ناامن سیمو تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي او دغه وضعیت پر ټولو برخو او په تېره پر پوهنې او لوړو زده کړو تاثیر کړی دی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکو ګلوب ان میل ورسپانې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي چې افغان ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړي دي. ولسی خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. د ګلوب ان میل ورسپانې په خبري کړي دغه مطلب کې د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه غوښتنه یاده سوي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په اړه لشکېلو لوريو کړی ده. هپنینګ ستاندرد ورسپانې د افغانستان په اړه یو سیاسي تبصره خپره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته خبرداري ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درکړي. نوموړي توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره د یوې پالیسي او پلان درلودل دي. له برېټانیا خبرېدونکي ګارډین ورسپانې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل شوي چې د ګارډین په شمول شلو برېټانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د برېټانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستی لیک په یو برخه کې راغلي په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قرباني ساوي او خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل سوي چې دایی له ډیرو برېتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د په موټر پسې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. پلیک خبرداري ورکول سوی ک افغان خبرلان چې د بریتانیا خلکو ته د معلوماتو پرستولو کې مهم رول وبولي لپاره وغورځول سي نو له شکنجه، زورونی، زندانی کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د نور ولایتونو په څیر د نورستان په مرکز پرون کې هم په سلګونو کسانو د جنگ پر خلاف او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د الله اکبر ناری ووهلې. نور په دې راپور کې
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پرون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغیدی د غولارین کوونکو او د تکبیر چغوهونکو د هغه پاکستانی او چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شوارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې درواني ورور وژنې دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې تنه پرې دوی چې زموږ وطن وران کی او زموږ او مال اثر او مال کی د امنیتی او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو همیشه به ولاړ یو همدا نارې به وي همدا حساب به وي
د امنیتی او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هیڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره وینې.
دریش پی وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف لکوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسان لخوا همدا سپیڅلې غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ور غبر کړې شو او دا د تیر شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارک چغه پورته شو. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډیر بدرګه شوه. حتی په افغانستان کې د کاناډا په خوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزی پښتونخوا یو شمیر سیاسینو مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړي او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو میرمنو او ماشومان لخوا الله لوی د تکبیر نارې پورته کړې شوې چې په هلمند، هرات او یو شمیر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د خوست د اسماعیل خیلو او مندزوی ولسوالۍ خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د برېښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشران غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاک اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او مشرانو آزادۍ رادیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیلو مندوزیو کلینیک په نن په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برق موږ ته رغولی دی، څو کلی پوتې دي لکه مشخص کلی ته وښیم، سینسرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونې کلی، دا پوت شوي وو، دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېمه غوښتنه هم دا ده کنه د اوبو ذخیرې چې دي دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت چې ولسوالۍ ډېره تانګه ده او منځکه مونږ کې ورټلا او سمال خیرو ته دلپرایو ته منځځوي ته ته بر نه درځلای. مونږ خو یو شپې کلی پوتې دي درخلو او نره ولسوالۍ ته مونږ ته برک نه درځلای. مونږ نو غوړو حکومت نه مونږ ته وجور شي دي ته مونږ درسېدګي وکي ته شای مونږ ته ورسوي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ادم خان وای د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خړ بهيږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنیز زمکه تخریبوي.
د یو بو باندې مشکلم شته چې ټول زمکه یې مونږ نه خراب
پورته کړي دا د درخلو ساحه کې دي د ډډولو ساحه کې دي او دا سه سلبرم خلو پر دا منطقه ور احتیاط چې نقصانونه خلکو ته ډیر ورسول
د اسماعیل خلو مندوزی ورسول صاحب ګل فرهاد کاظمی د روغتیاي کلینیک پاړه د سیموال ستونزه پر ځای بولیا وای
کلینیک موضوع احتیاط چې موږ ډیر ولسونه پستونځو کې دي څو پر موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوامو تفاهم پر شي دا سيوزي نه دی پیدا کړی یو یو زمبر برکړه د پغه خبرې روان دي د برق موضوع چې تر دې د وخت پورې تقریبا د ارخیلو کې چخې لو ترخیلو نقشلو ډ شوې دوه منځري په خاطر نه سروي خلص شوې دي مندوزیو طرف شدا دیغه هم سروي شوې دوه نقشې ډیزاین کیږي په عین حال کې بقې منده هغه منطقې چې سروي نه پته شوې دي هغه شاید په دنګد څو ورځو کې سروي شروع شي
بلخو د خوش چارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالۍ ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منځوري ورکړل شوې چې وا هم د اسماعیل خلو مندوزی ولسوالۍ ده د خوش د والی وایي طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روغتي مرکز چالته موجود دی د ودانې ستونزه هم اوارشي د اسماعیل خلو مندوزی ولسوالۍ نه د شکلو تبرخنا ورکل شوی نه سوا کورانه ته برخنا ورکل شوی چې په دې ولسوالۍ کې د برخنا اتلس اضافي بریجونه تر کارلاند او ډیزاین شوی چې پاتې کلی به د نوې شبکې په فعالیت سره به په دې ولسوالۍ کې ټولو کلو ته برخنا ورکل شي
د خوست اسماعیل خیل مندوزی لویدیز لوري کې خارته نګدی ولسوالۍ ده چې لسو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده سره لدې چې په ورسته دولسیزو کې په یاد ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي خو بیا هم خلک د دې سیمې د امن دولت سره د خپل همکاري او شته اړتیاو ته په کتو لګي بودی او د ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري
تاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر وي دا خو دې خصوصل هاو یا دې په زرهاو مرستي درک نه پلري او بل دغه روپۍ چې د دې د کورونا په نامه باندې تیور کې هم دغه فار نه مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلومات بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې پرګروبانی راښته چې د کورونا داسې سړیاو سختي جوړ کړي په ټوله سارا وکړي منطقه درکلل دي دا منطقه طالبان په لاس کې دي نو ډېره سخت سړیا جوړ کړي او بل یو داسې د نړۍ د سړیاو ته ودته په ټوله افغانستان کې خبره ده چې دا بندریانو په غوړې وړي ژوندې ولرنه کړي زما د نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپلې مرستې ادري وروکي او خپلې مدیریت
مدبادغس ولایت د بالمرغاز ولسوالۍ دنه در سره په خبره کې ما از مور سره د کورونا پاکل دنه کې هیڅ نو کومک نه سوی نه د مویسات د خوازنی نه دولت د خوازنی از مور په منځ کې کې د کورونا د شتیز د کالګم شینه لري د اقتصاد د خوازنی زه په دې بالا ورور نو دولت لاسرسي ستنه مو و ډاکټر تلاسر سېسان سړک لرو نو موټر لرو نو موږ د دولت دین د خواهش کوو موږ سره کوم کونه وکي موږ د انساني ناورین سره مخ یو سلام
نو موږ د حق د جلبات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت د غاټن کې کاروبار نه نشته کورونا د غریبانو څنګه په فقر سره مخ دی د غیرم وګړي اورو عدالت خو یو د کم خلک چې سره مرستې کوي د سیاسي موسسه او د مسجد ماجرونو ریاست چې کم دی دلته هغه چې سره مرستې کوي چې ملک یا عدالت دي شنی کم دی چې کړي د غریبانو راغلي دا هي سره مرستې نه دي شوی والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوسم د ایران په اړه ابراهیم رئیسی پروند ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی نور تفصیل په دې راپور کې
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي د چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده رئیسی د لوړی د مراسمو پر مهال په خپل خبرو کې ویل
اما نیچ میدانیم
هغه څه چې ټول په هیګو ټاکنې د خلکو د مشارکت پایل نه د مشارکت پایل ولسی حکومت باید خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغه ټاکنو کې د دوی پیغام رسولو هڅه وکړي ورسته ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام وو.
د اگست په دریمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. لدې سره رئیسی د پخوانی منځلاري ولسمشر حسن روحانی ځایناستی سو. د روحانی مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسی د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسی غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړی په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید لمنځه لاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماټیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړی په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. تاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. دا غونډه د هند په غوښتنه جوړیږي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف کې پرون ماښین په یوه چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران وغوښتل چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. وروسته له هغې چې پاریدلو کسانو د پاکستان په پنجاب ایالت کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. پولنډ پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې د پولنډ پر لوري ورسي. پولنډ وایي بیلاروس دا کار د پولنډ د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې تیره اونۍ د بیلاروس یوې ورزشکاري ته پناه ورکړه.
نیما نړۍ
افسر دمیان خلیم را بندي ولګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. د دې ونې د خبرونه موضوع د واده شو جوړو لپاره د مستقل کور او ژوند د اهمیت په اړه ده. په افغانستان کې کورنۍ له پخواره هیڅ ګډ او ډلې ژوند کوي. با اتفاقه او ځواکمنه کورنۍ حق بلل کیږي چې څو نسله په یو دسترخوان سره راټولېږي او له یو دیګي په ګډه خوري. خو په ځینو کورنیو کې ګډ ژوند د ناآرامۍ او خفګان لامل هم ګرځي چې بیا د کورنۍ غړي هڅه کوي چې جدا ژوند ولري تر څو د زیاتو خوابدیو مخه ونیول شي. په کورنۍ ژوند کې هوساینه، آرامتیا او ځان مستقل احساسول د ښځو په اروایي حالت څه اغیز لري؟
د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي. اول دا چې څو تفاهمونه، تعارضونه، د نظر اختلاف.
ولې واده شوی ښځې غواړي چې کور یې بیل وي؟
خوخي او اندروري شیطانه که چته نه دا فیشن کی.
په شریک ژوند کې کوم ټکی باید په پام کې ونیول شي تر څو ګډ ژوند له خوښۍ ډکوي؟
خوښي مونږه خصاتلو نو یې سکلایم دا خبره مونږه تنه وکړي او مونږ خپل وایم کنه د سکار مونږ نه کول.
مونږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د وی متضرری خزي په غک پیلېږي.
کوم ورځ نه جواب شو کاون میرا ته ویل وارایش مکوا لوکس کاډي ما غوند پاک مونږ ځچ دلته مې رونه دي پاتې مانم. دا اول ورځ نه تر نن ورځ سالور کلمې د واده کې چارایش نه کوم. همدې څخه خشره ګرځم، همدې څخه خشره پاتې شم. اوس میرا ته دا خاون وی وایش کاوه د لوکس ګرځه. اوس مې زړه ماچ زړه مې نه منی چې رانه غاړي زما سره نه کیږي چارایش کوم یا خکالي واغوندم. بس همدې څخه مې زړه مات.
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بنفشه و. د هغې په خبره د ګډ ژوند له امله یې ناویتوب په زړو جامو کې تیر شوی. بنفشې ته ورته ګلبیبی راته د خپلې ځواني مرګې وریرې کیسه کوي. هغه وایي وریرې یې د ګډ ژوند په پلمه د خسرګنۍ له خوا زورول کېده تر دې چې په نامعلوم رنځ اخته شوه.
زمونږ خپلوانو ویل زما زوی تا ورکه خو دوی نه ورکه ول شو واده شو دوی سره دا الگ ډیر بد خوی الگو ویل کالی بنا غوندی خکالی او آرایش بنا کای چې هغه بکول او دا خوخی او اندروری شیطانه که او چطه نهی دا فیشن کهی آقا هم که انباخ بوده یه حالت که او رسیده چه دیده شیطانه دلاسه چه پلار کورته اوله یه دری کالال تا بو بیا چه راوز بیا چه پاکالی هم آورد نه پاکالی ما غنده آقا دوی اوالش خیلی چه خوشی کنو چه تاسو نساته طلاق مرتنه ورکه اوله و دوی بزوره اوله بیا چه جلی دی روز و زاریو که وی نکوم چه را اوله داخل سرم چه گمونزه اوله ول سر ما گمونزه وی کالی ما غنده خیرن خیرن گزه دل تا لورونه دیدی دل تا فلان که دی سه خبرم چه سه آقا اربنده وشو زوان پیغلم مرشو
یو شمیر نارینه په ګډ ژوند کې خپلې ښځې ته د نوو جامو د اغوستو او خپلې شخصي سلیقې ته د رسیدو اجازه ځکه نه ورکوي چې په ګډ ژوند کې د لیورونو او نورو نارینه وو ورپام نشي. خو په ټوله کې سلیقه او پاکوالی د هر نارینه او ښځې خوښیږي. د کارتینه اوسیدونکی احمد سیار په دې اړه راته داسې وایي:
ټول سړو د پاره رزخ لري سی او خزه سلیقه ولري او کور کې په منظم ډول ژوند کې دا خو هر چاته لازمی ده چې باید خو ګرځي. زه غواړم چې کور ته راځم دا فامیل یا خزه مې منظم کالی اغوستي پاک کالی او خو ستره مخته مې راځي او ژوند دغه سه خو مخته ویسي.
افغانان په ټوله کې ګډ ژوند خوښوي او ټول هڅه کوي چې په کور کې په یو اتفاق ژوند وکړي. د ښځو فعاله بصری دیدار وایي د ګډ ژوند څخه ښې خاطرې لري ځکه چې د دوی ترمنځ یو بل ته درناوی او مینه موجوده وه.
چله چې اول ودی کې هغه مشترک کور کې د ژوند کې هغه مشترک کور ژوند یو خوند یو مزه یو اتفاق یو اتحاد هغه لیدل لري چې جلګي پکې دی شین پکې ستا کوي او ډیر مسولیتو ته خپل متوجي کیږي. ما چې کله چې د سړی بیلی کې کنه نو بیا یو بل مسولیت دی ته غاړه پوری کیږي چې هغه مسولیت دی خپل بچی دی خپل کور دی خپل کور تنظیم ترتیب دی کنه نو دی ته متوجي کیږي. ګډ ژوند هم ځان نه یو خوند لري او جدا زن نه هم یو خوند لري چې نو کله مې چې خاوند مې وظیفه واخیستله په کابل کې بیرته وضعیت آرامه شو نو هغه وخت کې چې زه بیرته کور ته کابل ته راتللم نو ډیره خفه وم او ډیره مې ژړلې چې زه ولې کله دا مشترکه دا ګډ کور نه بیلیږم.
کور د هر انسان لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره د ډاډ او سکون ځای دی. د کورنۍ هوساینه د کور په ټولو غړو پورې تړلې ده او هر کس پکې خپل ځای لري. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي که کورنۍ په ګډ ژوند کې د یو بل خاطر په پام کې ونیسي ګډ ژوند به یې په زړه پورې او له خواخوږۍ ډک وي.
په ګډ ژوند کې د خپل ګډ ژوند د ملګري خیال ساتل، ارزښت ورته ورکول، مینه ورسره کول، احترام ورته کول، احترام ورته لرل د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل سي. اول دا چې څو تفاهمونه یا تعارضونه یا د نظر اختلاف چې په ګډ ژوند کې وجود لري دا له منځه ځي. د مینې او هڅونې او ستایلو هغه رامنځته کیږي. روحیه د بخښنې، بخشش او زغم روحیه زیاتیږي. زړه خواله ډیریږي په ګډ ژوند کې او کله کله خواته همدردی هم کېدای سي په ګډ ژوند کې. موږ کولای سو چې په دغه سیو پروسه کې درک پیاوړی کړو، یعنی یو بل بیا کولای سي چې یو بل ښه درک کړي، یو بل ښه وزغمي، یو بل ښه تحلیل کړي.
د اسلامي شریعت پر بنسټ هم ښځه پر میړه حق لري چې د ژوند اړتیاوې او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. مولوي نور الله کوثر په دې اړه وایي:
د اسلام او د اسلامي شریعت له نظر خزه حق د سکونا یا سکونت یا د یو چیرته د وسیدو حق لري او دا وسیدو حق شرایط د نارینه د شرایطو تابع دي. یعنی خزه کولای شي چې شرط کړي چې ماته یو مستقل کور یا مستقله کوټه اقلا د شریعت له هازه مستقل کوټه سره ټول ملحقاتونه چې بغي کې تشناب او کوشکنو هر څه کې شامل وي د دې له غنه نظر نه کولای شي چې خزه ځان ته شرط کړي او نارینه باندې واجب دي چې دا ومني او اتو کل ذی ساعت من ساعته هر یو د خپل توان موافق یو سکنا یو وسیله د سکونت دورته برابر کی چې ملته خزه وکولې شي خپل ژوند تیر کی.
دا چې عام افغانان د کورنیو د ګډ ژوند په اړه څه نظر لري دا به د دوی په خبرو کې واورو.
محمد
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو دا چې یو انګور د کور تر ازي هغه د خپل پلار مور څنګه قدر او عزت کوي د خپل ورونو د خپل خويندو په موږ شکل سره باید دلته هم هغه قدر او عزت یو بل وکي خو 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 سر هم د یو مانوي پلار او مور په صفت باندې دي.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکو مسله د تک فرزنده او ډیر فرزنده ده. که تک فرزندی مسله وي نو زه دې ته ترجیح ورکوم چې خپل پلار مور سره په یو کور کې ژوند وکړم، او که بیا ډیر فرزندی وي یا څو ورونه وي بیا دا ډیره ښه مسله ده چې مشر ورور چې کله کوژده کوي واده کوي بس د واده سره سم به د پلار څخه بیلیږي او ځان د بل کور جوړوي.
در روزګان ولایت څخه حکمت الله حکیمیم. عموم کې هر کس غواړي خپل نظم او ډیسپلین د دې ترڅنګ خپل نظافت مراعت کړي، طبعا هغه کناری نه وي او یا ښځینه.
د آزادې رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خوځو د فعال نیلوفر عزیز هوتک خبري واورو چې مګور سره مرکه کړې ده. اغلی و تک په سر کړه ته اوایاس چې د وی جوړی میړه او خځې لپاره جدا کور کې ژوند کول څومره ضرور دی، چې خې غنی او بدغنی لري.
دا چې موږ ټولنه په دودونو او عنعناتو ولاړه ټولنه ده، او تر هر څه د مخه د دودونو او عنعناتو ډېر زیات ارزښت ورکول کیږي او درناوی کیږي. د هغه جملې څخه یو هم د وی جوړی یعنی د خځې او میړه ګډ ژوند چې کله پاس دیوادنه دوی خپل ګاټون پیلوینو باید خپل د خسرګنۍ سره په ګڼ کور کې او په مشرک کور کې دوی ترسره کړي. نو دلته د چیزینې ستونزې او مشکلات رامنځته کیږي، مثلا خواخي، خصوصا خواخي خپل انګور دی ته اجازه نه ورکوي چې هغه باید هغه سي چې د دې سلیقه ده په هغه توګه وګرځي، مثلا خې جامې واغوندي، خپل نظافت مراعت کی. نو طبیعي خبره ده چې نظافت او لطافت دی به خزي فطري ښکلا ده او باید ویلري، او کچیر دغه خپل فطري او ښکلا په نظر کې ونیسي، نو طبعا دلته ده چې د خپلې د خسرګنۍ کورنۍ د انتقاد لاندې راځي. وای دلته خو دې ځوان لیورونه دي، مجرد لیورونه دي، د یو کتشیرې ته د په دې لباس کې ګرځې او په خي سلیقې کې ګرځې ګناه ده تا ته. دوی د تحصیل لاندې یعنی یوه ناوې د هغه لومړۍ مرحلې څخه تر تحصیل لاندې راوړي او همیشه دا په انزوا کې قرار لري. خو کچیرې دوی وغواړي چې مثلا جدا ژوند وزانته غواړي کې جدا ژوند وکړي، د خپل د خسرګنۍ نه رابېل شي، په مستقله توګه ژوند وکړي، نو خېګنې په دې کې وي چې د دوی اولادونه به د مور او پلار په خوښه تربیه شي. دا به هغه څنګه چې غواړي خپل میړه ته بزانه راسته کی او د دوی یعنی د خځې او میړه ژوند به ډیر ښه ترسره شي او پر مخ بزي.
اغلی هوتک ک ناویان د ناوی توپ دوره او نور د ځواني دوره د خسرګنۍ کرا په محدودیت تیر کړي، یعنی خل با سغستو او خپل شخصي سلیقې ته درسیدو اجازه ونه لري، دا به پراتلون کې ژوند څاغېږي ولري.
زمون په ټولنه کې البته ځینې کورنۍ شتون لري چې په خپل ان کور باندې هغه کومي خزینه سلیقې چې دي هغه ته نه پریږدي. کله چې دوی راواده کوي خسرګنۍ ځینې محدودیتونه ور باندې لګوي چې د محدودیتونو په تر سره کولو سره به په تو باندې سخت تاثیر وکړي، یعنی بد اغیزې به وکړي، دوی به عقدوي شي، د دوی عقدې به راوپارېږي، د دوی ژوند به عقدوي وي، ژوند د اعتماد او باور فضا به د دوی ترمنځ یعنی د ښځې او میړه ترمنځ به حتی تتشي. او هم کله چې دا خوخی کیږي نو هغه څه چې په دې باندې تیر شوی دی، هغه څه محدودیتونه چې په دې باندې وضع شوی دی، هغه به ټول په خپل انګور باندې تطبیق وي، څرنګه چې نسلونه هم دا کارونه دوام کړی دی او دوام به پیدا کړي.
په کورنۍ کې د آرامتیا او خو خاطرو او روابطو د ساتلو لپاره کراته وایست چې کورنۍ کوم ټکی په پام کې ونیسي.
کچېری مونږ وغواړو چې په یو کورنۍ کې آرامتیا وي،
خی خاطری وی اخر روابط وی د خو روابط د ساتلو لپاره ځینی مهمه ټکی دي چې باید په نظر کې ونیسو. مثلا د دواړو خواونه مینه او محبت فضا رامنځته شي. کل مینه وی، محبت وی، په کورنۍ کې زغم وی، اعتماد وی، باور وی او صله وی.
دینی منړی اوریدونکو، د دې ونې د خبرونې موضوع چې د واده شوو جوړو لپاره د مستقل ژوند د اهمیت په اړه هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
کور کله
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خراغلاست ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینی خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټي څه کېدلای شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر پور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلام ابوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سلام ابوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتي نفسي مکیه ودا سي کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګندونو لپاره په بخمل ټکور چرمه ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډیر راضي ښکاره کیدل. د سره می خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان نو پیژنه
نو می ریحانه ده د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې دغه د موږ مخ کې چې زه ګورم ټیکام ده بخمل ټیکا ده ام دارنګ چرمیم دي دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخستی ښه
او خورجان د ما اورور چې ده بیا موږ ته بخمل ټیکی راوړي بیا موږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار می وریره می
فرمایش تاسو راځي که څنګه
او اورور ته می فرمایش راځي بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه څنګه خوشاله ستې دې کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه؟
نه ولا ډیر خوشاله یو دې وخت کې چې توګ مصروفیت لري ډیر ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروفه موږ کور کې مصروفه یو اوس ګارنی او بلدا چې دې کرونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفه لري په کورونا ستې منګه خ درآمد لرو د دې مصروفیت نه خ عواید لرو او بل دا چې خپل میلمانو ته مرستې خپل فامیل سره مې دسنه چلار شو او د امنیتی لحاظ نه هم کو ډیر مسوم ده ځکه چې منګه کور کې او خپل کارم تر سره کوو فامیل ته مرستې کوو میلمداریم کوو چې تزوم او دې حالت کې منګه یو فعال واګړې هم دي.
د ډیزاین خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چي لري یا د سي کتلاک لري که څنګه
اوله کوم د امور می ممتاز د کول ټول موږ زکړي خوښ چې به شاف شو کتلاک لري بیا موږ د مغاکس را لګي بیا موږ مغاکس ته ګورو مغاکس چرمې په مات
یعنی څو نفر د مصروفه سي بدلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې د خپلې مریره مې د اوکل مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې. دلته یو بل خوره کم نه ګرځي وړه کین ده خو بیا هم لګیاره ماشالله کار کوي. نو دینه په پښتنه کوم چې د خپل امانت څنګه شان زکړې دي او مکتب ته ځي کنه زګران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل.
ښه زهرا جانې ته هم کار کوي چرمې ماته؟
هو زما اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس سره شم یا ما مدرسې نه بیر زما دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو چرمې مې زده کړې دي بخمل مې زده کړې دي.
چا درته زده کړې البته؟
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې هغه چې کول ما کتلې ورته او ما غسمې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب ته ځې چې مکتب شروع شي؟
هو مکتب تازه ماش پغم سم کې مکتب تم رسیدې
گم خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډیره زیاته مننه. نو هیله من چې ټول کورنۍ دغه یو ښه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصرف شي. ډیره مننه کوم تاسو هم دلته زموږ ورورم ده. نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خویندو سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جان، ځان راپېژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر. خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. او موږ دا د چورمی کاروبار کوو دلته کور کې. موږ ته ماته موږ دلته دوکان کې خیاط لرو، خپل ګنډو، خپل جوړو.
سر یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار؟
والا ډیر ګټې لري، ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي. او لکه یعنی منګه حصہ څو حصے نه کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټا حصہ د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري، بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې په کې وانډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي.
زمنګ په کلی کې د سه خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوندې د ازي بازار کې سپینۍ روړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي هته واړه مشمانه په دې مصروف دي. کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده. همې دې میړه ده، همې دې خزه ده، همې دې مشمانه ده. کرا خزون دې برابر ده، نه بیرون جی نه چا سره کار لري نه دوا دنګل لري، خپل ژوند کرا برابر ده، خوشاله دي. اقتصاد بيخي خدا په دې وسنې شرایط کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په خوا به په کور کې جاکټونه اوبدل، خو اوس دا کار نه کوي. نو ما وړي زیاتوي
اوستا می دی بافتو د سوندو چاکاتو خولې د شان میسته دی کوي سم پسې خو بافتو د شان مګم وستونه وختم بچانو ته کو چاکاتونه مم کول لورته می کمی سم جوړو خو یعنی وسم وظیفه تر سم وظیفه می ده نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولې خولېن میسته دی چاکاتونه میسته دی پتلونه کون ورشه میسته کړي می دی تیر می کړي بچان ته می دی سچ و بچان می چې مکتب ته تل د دې مکتب چاکاتونه ما ورته وتل دا به مو بل په بافتو سیخو پو داغه با کول بمی آتا ورطا چا وارا وارا بلوزا کونه بمورتا چورو نیم قولا خو اسم مصرفیت داغه وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خو دوغانو وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی واری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم.
اربا پوهان وای چې سالمه بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش، خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلی دی.
سالم مصرفیت که هغه حرفوي، که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه لڅو بود د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی غادي اقتصاد د سی کوي سی کورنۍ سره په اقتصادي پلو هم رستو کی او د کورنۍ یغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه لزان څخه تولید کی او لبل پلو بدای هم رواني ستونزو په امان کی. مثلا موږ ډیر خلک وینو سی د بیکاری لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړی دی، هم په زینو رواني ستونزو اخته سوی دی، مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوی دی. نو کدا په کورنۍ کې دا کار تر سره سی د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومان او لومړنۍ خوانځي کورنۍ ده او لومړنۍ خوونکې مور او پلار دي. که په کورنۍ کې دا سی کسان یې سی هغه خپل ځان ته الګو قرار کی یا له هغه څخه زده کړو کی نو تب اندا طبي خبره ده دیغوی پر روان باندې دیغوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزان پریږدي او په یغوی کوي چې له همدغه حرفه په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري.
دا
چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحله امین سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنۍ چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځنی مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالم بوختیاوي نه لري، علت یې څه بولی تاسې؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناسیس کار دی، دا به څه ګټه وکړي. کچیر ته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نور غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته دغسې سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاری بوختیاو رامسته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه خنه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاوي لې شو امین صاحب قانونه را تواخلې؟
داسې ډېر سالم بوختیاوي دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیاوي لې شو. لړلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطي، او هغه کورنۍ چې په لری پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالم بوختیاوي رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې، د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالم بوختیاوي لارې مرسته وکړي.
د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا خو وخت ولرئ.
د سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر سرولم بود غر غرو دا شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر سرولم بود غر غرو دا شور ندی خبر سرولم بچی لاد گودر ور رکھی یادوی زما بچی
لاد گودر مور رکھے یاد بھی کوئی پگودر لگے دلی اور دی خبر دا سوچ جنگ گڑی د جنگل زور دی خبر سولم بو دغر درو شور دی خبر سولم بو کور دوران نو پرمان